احمد شیبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په پنشیر کې د طالبانو سیمیز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له چپې سره د خپلو جنګیالیو د نشتې خبر ورکوي. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم روانه وه. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې 14 طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دی. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرینو ساحلي ښارګوټي ته انتقال شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ ډیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکی ویلي دي چې دا د 150 میلیون ډالر په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکراین د سرګرزم مرستیالې د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لشتر لژه 50 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ورشچوک پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حمله ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لشتر لشه 2000 سرتیری د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. او چک جمهوریت هوانګری د روسي د انرژي پر وارداتو د بندیز د طرح پر وړاندې خبرګون شو. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشپیک پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت اړتیا شته. له بلې خوا د هنګري سر ریاسان ویکتور اوربان ویلي چې هیواد د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپایي ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې افغانانو سره د نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکو شین کې کړو خیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پاړه وړاندیز کوي.
ځینې کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم وایي چې طالبان په میدان شار کې د صنعتي پارک د جوړېدو شمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 اوورونو لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف پاړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
دا چې خلکو اټکل وکړ تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډیره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بې وزلۍ اندېښنه ښودلې وای چې په 13 مارچ میاشت کې ډیر ولر افغانانو خوړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د زیاتیدونکو فقر په اړه خبرداري ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره یا اوچاوی چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو کافی خواړه درلودل. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حد زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون لدې مخکې پر ټوټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول، د اشاره په ترڅ کې زیاتوي هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغیزمن شوي، دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیاوړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې 9 میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې کڅه هم سکال شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو له هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي د سش کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همدارز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د رنګ شوی ولسی جرګې غړي شین کې کړو خیل پدې باور ده چې مرستې کې شي خود مرستن دوی مؤسسو او طالبانو ترمنځ سم همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل اخلي کړو خیل څخه وضاحت غوښتي دی او پښتنه یې کړې ده که دوه اړخي همکاري نه وي د مرستې به بند نشي یا به کمواله پکې را نشي.
په خپل نظر باید نه بند شي او نه کمواله، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې مېرمنې سرپرستی کېږي د کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندانې په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته دا کومکونه ورسیږي.
یو ښه منجمنت یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولای شي.
خو په حال سره تاسو خو کوم هغه اعتماد په طالبان سره نشته ده یا اوسره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنې سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینې مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید فشارونه را نه وړي، بلکې همکاریانې وکړي او هغه څوک چې مستحق کومک اخیستل لپاره که هغه هر څوک مستحق هغه ته باید ورکړی شي. اما باید همکاري وشي، بااسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې دغه لارې موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګذار له طریقه وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلف شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې دغه طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي او مؤسسات هم باید دواندازه زیار وباسي او د بین ملي ټولنې خصوصا د محلي مؤسسات سره یا افغاني مؤسسات سره مشارکت کار وکړي، مطمئنه چې پسته شفافیت هم زیاتره وي او مستحق هم زیاتره مثلا پولیس کړای شي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه خځو ته مستحق او خځو ته چې اکثرا کونډې او بیوزلي میرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده، اکثر د مېرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځای پورې نه رسیږي او د طالبانو د محدودیتونو لکبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې غو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړه کې باید شامل ستر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه غونډه مستحقه سي. اوس کوم ټول مشکلات هم ده چې دوی ښځې له کار نه منې کړي دي، ګشت گذار محدودیت وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوښي چې دا کومه ماسه ده، په کومه ساحه کې کار کوي تر څو پورې هغه مستحقه کورنۍ هغه سي، یا ملا امام د مسجد، یا مثلا وکیل گذار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل سي. مطمئنن چې ان هغه نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثریت کسان به مثلا په دې کې شامل سي. اوس فقط خپله ماسه شوله او طالبان هم په دې باندې فشار راوړي او رقم په لږ بجت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکی کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي او له جګړو اغېزمنې شي هیر نه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د ویلوی صنعتي پارک جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیگا صدرډو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړوند په کوټل تخت سیمه کې جوړی شي.
پارک صنعتي ولایت
میدان وردګو صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جری بزمکه کې په کوټل تخت سیمه کې د قروغ غرب په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانونه کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغل زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبر په خو او شل وسویشلی او ډیر لسنی بغښتن لیکونه تر لاسه کړی دي. د سجرډو په خبرونه کې په وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده په خوست کې د کرکټ یو رسنۍ لوبي پیل شي. خوست یو نړیواله مسله راخلو. تمره چې د نړۍ د وسترو صنعتي هوادو مشران سبا د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره د هیواد ته د خپلو مرستو د زیاتولو په اړه خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو بیان ویلي چې په اوکراین کې د روسي له یرغل وروسته تازه پرمختګونه به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د روسي د يرغل لپاره د جی وډلې غړو هیوادونو له اوکراین سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې کړې دي. احمد تکلو په ډیر نور تفصيل.
سپینې مانی ته اید کړې ده چې د نړۍ د او پر مختللو اقتصادي قدرتونو مشران به سبا د می په اتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په انلاین غونډه کې خبري وکړي. د جګړې ورستي پرمختګونه او اوکراین ته د نورو مرستو چمتو کول به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو ویان ویلي چې د جی او ډلې مشران غواړي د اوکراین د ملاتړ په مسله کې واحد دریز وخی. سپینې مانی وایي پر اوکراین د روسیې د بدلیل لایر غله پایله د جی او ډلې غړي هیوادونو تر اوسه له دې هیواد سره میلیارډونه ډالر بشري مرسته کړې ده. ولسمشر زلنسکي پرونو ویل چې د روسیې د يرغل کبل اوکراین ته پراخ مالی زیانونه اوختی دي.
اوکراین د خپلې بودیجې د کسر د جبران لپاره په میاشت کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د سوي اټکل مخې یوازې د روسیې په حملو کې د ویجاړو سویو ځایونو درغونې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا سته. په همدې ډول ټول تخمین کولای شي نو ځکه له اوکراین سره هر مرسته خورا مهمه ده.
په جی او ډله کې متحد ایالات، برتانیا، فرانسا، جرمني، جاپان، کاناډا او ایتالیا غړي توب لري. روسیا هم د دې ډلې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړي وه، خو په 2014 کال کې د اوکراین پر ختیځ له یرغل وروسته په دې ډله کې غړي توب وزنډول شو.
اروپای ټولنې د پنشن بی فورس پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د انرژي پر وارداتو په ګډون پر ماسکاو د خورا سختو بندیزونو غشتنه وکړه. خو بل لورته د دې ټولنې دوه غړیو چک جمهوریت وانګری دا خبره وکړه چې د روسي د انرژي پر وارداتو د بندیز له طرح سره به مخالفت کوي. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشبیک پرون ازادي رډو ته وویل چې د روسي د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت ته ضرورت شته. بل لورته د هنګری ستر اعظم ویکتور اوربان ویل دي چې هواد د روسي د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپای ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. البته اروپای ټولنې ویل دي چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د روسي اومه تیل یا خام تیل بند کړي چې اروپا ته وارد شي، او د یو کال په ترڅ کې به د روسي د تیلو پر ټولو وارداتو بندیز ولګول شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. لازادی رادیو سراوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
پروانه اونې کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 وریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبي به ملي لوبغاړي او نوي چهرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تورنامه لاندې د کرکټ د 50 وریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې ترڅو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندي کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه پښل اوریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنۍ لوب کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې شلو کلونو کې شواده کړي او داسې هیلې پیدا کړي چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 50 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډېر ښه بالینګ وکړ، په څلور ورونو کې 24 منډې ورکړې، دوه لوبغاړي وسوسول. د لوبو له ټکر بل دا خبر لرو چې د پنځشنبه په ورځ په غزنی کې او د جمعې په ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ تر سره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو واغز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 15 ټیمونو ترمنځ د سانګي وهنې سیالۍ تر سره شوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکاله مندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لاره چونکی فتح محمد شلګروال وایي دغه یوه دوستانه لوبه وه چې تر سره شوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به و، داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفر و خلک زیات دي. نو دلته دي 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډیره کامیاب لوبه وو او زیات خلک یعنی به خدای شي وبوله چې تقریبا 360 آسان دلته زیات وو او خلک هم به زیات وو او خلک ډیره خوشالیم کول او زیات خوشالم وو.
دا دې تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوي وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پروګرام و چې د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام د پکتیا ولایت وګوټ.
څنګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې وسم زیات مینه وال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او ناامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نه بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تر اتنیمو بجو وروسته د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کندوز ته څنګه شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د دې اندیشنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمیرنې په باب لري. د یو شمیر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمیرنې په اړه د ایران د ورستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې ورستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد هم درلودل له دې هیواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هیواد کې د افغانانو د سرشمیرنې بهیر لازمی بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبی زندگی پیش نمی بری، به سختی هر چی کتابت نظامت بکشی، کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوي کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکو او له اته ویس کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دا غلی مریم په خبره په خوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمیرنه کې برخه اخیستي او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمیر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هیواده وویستل شي.
ترس خداره که خیلی اوضاع بد شده و خیلی
وضعیت ډیر بد دی. افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. سو وایم هر کله یې چې وستو زو بل هیڅ چاره نه لرو، که وطن مو جوړ وي که خراب. نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
پینځویس کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې شل زره افغانۍ تنخواه درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هیواده به وشړل سي.
نشم کولای د ایران پولیسو باور وکړم، کوو غواړي ما ونیسي او افغانستان ته مې واستوي بیا څه وکړم. زه له هغه ځایه وتښتېدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې کبیرته هلته ور واستوي څه وکړم.
د په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې خبر ورکړی دی. ښاغلی وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ سي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر
ده؟ سرشمیری نیده نملکینی پا مرکز که کم افغان نده نیول شوی، خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه دیران ده قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرد افغانستان دستول شوی. ما هم ده سرشمیری نی پا مرکز که نملک نکرده پا تمایم و گرم چه سکیگی
منتظر استم که بینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوې چې لوی خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي، او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
پر طالبانو حتی د یو شمیر بلایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. انا ساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ځان واړوي، او په دغه موخه باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادي خلکو ته ورنه کړی شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوډنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلې دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د له هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي غوی هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
دا غزما واز در اس امارات تر مشرانو پوری ورس وی ورور شي دغه په بازارو کې د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړي دغه پرځای باندې چې کارخانه او فابریکه دغه تجارتان جوړي کې هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. دا خلک ډیر بیکار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملک کې، او دوه هم چې دغه د خورکی شانو څخه لکه وړي وو وړه او چیل ته دوه باندې د محصول کم کې نو ډیر به داخل ګسر کومه کې د امارات تخواسخه.
کوچای خبر کوم د افغانستان ختی جلال آباد نه مادي لوړ پر چارواکو نو دا وختنه دا سید افغانستان ته کوم مال ناراضي دی باندې ډیر محصول نه خلی سي ټول زور په عوامو دا عوام خراب دا عوام زوبل دا مده سید عوام غم خوړل سي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم نورالهدا انګار دی د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسجد ډېر پرې ایښی دی. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي، ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ که افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله له دې وروسته هم جنګ کومه ګټه ونه ورسوي.
دغه زما اواز در عمارت تر مشرانو پورې ورسوي وروره چې دغه په بازارو کې چې دا دوکانونه او مارکیټونه خلک جوړوي د دغه پر ځای باندې چې کارخانی او فابریکې دغه تجارت جوړ کړي او د مسلمانانو ته به ډېر کارونه پیدا شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د ازادي راډیو اورېدل شي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نشتو خبر ورکوي. د پنجشیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ ویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم دوام وکړ. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنجشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې دعوی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایټالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایټالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې دا کډوال یو ساحلي ښار ته انتقال شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 9,000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له اوکراین سره د وسلو د نوي مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکی ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. او د اوکران د سریازم پرستیالی د ماریوپول شار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لشتر لشه 500 ملګي وکړو د انتقال خبر ورکړ. ایرینا ورشچوک پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې په لشتول شویو کسانو کې ماشومان شزي او زاړه شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د بندر شار د فولادو پر فابریکې حمله ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لشتر لشه 2000 سرتیری د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې گیر پاتې دي.
ولایت په ولایت
د ولایت په ولایت خبرونه نن د کندوز په اړه ده. د خبرونه ز اسمت څاروند شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. کندوز له اقتصادي نظره د افغانستان د شمال ختیځ تر ټولو مهم ولایت دی. دا ولایت په شمال کې له تاجکستان سره پول لري. په ختیځ کې تخار، په جنوب کې بغلان، په جنوب لویدیځ کې بلخ او په لویدیځ کې سمنګان ولایتونه پراته دي. کندوز یو له 2.28 کیلومتر مربع مساحت لري، خو د نورو ولایتونو خلاف ډیره برخه یې هوارو کرنیزه ده. د کندوز خټکی یا خربوسی ډیر مشهور دي. دی ولایت یو وخت ډیره پونبه هم تولیدوله او له همدې کبله سپینزر شرکت پکې فعال وو. خو دغه شرکت له ویجاړېدو سره په کندوز کې د پونبې کښت تر ډیره کم شوی دی. د کندوز په نوم سین او ګڼو نورو لویو او وړو نهرونو دغه ولایت له زراعت په تیره بیا شالیکاری سره ډیره مرسته کړې ده. د دې ولایت یو شمېر کرنیزې ځمکې للمي دي. دا ولایت د مالدارۍ له نظره هم آباد ولایت دی. کندوز په تیرو څلوېښتو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی او هغه نسبتا چټک پرمختګ چې له جګړو مخکې دې ولایت درلود جګړو نیولی دی. د دغه ولایت مرکز یو له هغو ولایتي مرکزونو څخه دی چې په جګړو کې ډیر لاس په لاس شوی دی. کندوز خپلو بالقوه امکاناتو ته په پام بیا په یوه ودان ولایت بدلېدی شي، خو که جنګ نه وي او د سولې ترڅنګ سم مدیریت وي. نن په دې خبرونه کې د کندوز ولایت پر ستونزو او د خلکو د ژوند د شیګنې پر لارو چارو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د کندوز د اطلاعات او کلتور رئیس متی الله روحانی، قومي مشر ضیاء الحق اقتاش. په وروستیو ورځو کې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه راغلل. په لس ولایتونو کې او لشته لږه دوه ویشتنه په دې سیلونو کې مړه شول. ډېرو کرنیزو ځمکو ته، باغونو ته تاوانونه واوښتل. په کندوز کې سیل څه تاوان پېښ کړی؟
تر اوسه پورې داسې تاسو څه پوهېږئ چې د کندوز ولایت د دوه سیندونه دلته لري، البته یو د خان آباد د سیند په نامه باندې او یو د کندوز د سیند په نامه باندې، چې له دوه استقامتونو نه اوبه راځي او بالاخره دا اوبه بیا عامو دریاب ته ورګډېږي. نو داسې یو شی چې کندوز دې زیانمن کړی، کلی تخریب کړی، داسې څه نښه نښانې په کندوز کې نه لیدل کېږي. نو د سیلابونو له وجې نه کندوزیانو ته په څه پورې کوم زیان او تاوان نه دی رسېدلی، او سږ کال یې ډېره ښکاري ده، بارانونه ونه شول زیات، او خصوصا للمې زیاتې للمې کرنیزې للمې چې خلکو کرلې وې هغه پوهېدلې دي، او هغه د حاصلات تقریبا له منځه تللي دي. هغه هغه ځمکې چې حساب موږ ورته پیتاورخ وایي، هغه پیتاورخ للمې چې هغه پاکې کاملا له منځه تللي دي. هغه للمې چې تاریخ خصوصا هلته د غزو اغستن، او د سیلابونو له وجې نه چې څو څه پورې موږ داسې څه نه ده اورېدلي او نه هم لیدلي دي چې کوم کلی یا کوم څا ته زیان رسېدلی وي.
ډېره مننه اقتاش صاحب. د کندوز د اطلاعات او کلتور رئیس متی الله روحانی هم د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. روحانی صاحب، که تاسو د سیلونو د تاوانونو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په کندوز کې څه تاوان اړولی دی؟
بلې، دا ټولو هیوادوالو ته معلومه ده په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې بیا چې بارانونو ته د للمو ته ډېر ضرورت و چې باران شوی وای او حاصلات شوی وای، للمې به داسې دښتې غرونه به شنه وای، سرسبز به وای. نو متاسفانه بارانونه ونه شو، دا به د الله رضا وه. نو بارانونه ونه شو له همغې وجې نه شو چې دا للمې او هغه یو څه وچ شوي دي. نو یو څه ناڅه د اوبو له کمبود سره خلک مخ شوي دي. اوس دغه وروستیو کې بیا یو څه بارانونه واغوش، اوس خو سیندونه ډک را روان دي. نو وبه ګوري ان شاء الله چې آینده کې څه کېږي، الله رب العزت فیصله کوي. نو د الله فیصلو په انتظار به ان شاء الله. نو تر اوسه پورې خو خلک داسې بد هغه نه لري چې یا شولو لپاره یا د نورو حاصلاتو لپاره تصمیمونه لري، تر اوسه پورې داسې کوم خاص هغه نه ده کړی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه ځمکه چې للمي دي هغه دي نو تللي دي، لیکن هغه ځمکه چې اوبه په اوبو باندې آباد دي دغه مشکل نشته د وروستیو بارانونو له برکته؟
و دغه ځمکه چې په اوبو باندې آباد دي هغه خو مشکل نشته، او د لال مهم هغه څه غنم کرلي او زغري کرلي او خلکو منګي وینو دلته تر اوسه پورې د څه کم هغه ورکه نه دراغله، ډیر مشکل پکې نه دراغله، هغه هم ان شاء الله حاصل به ورکی.
اکثر سب د کندوز د خار په ارتباط همیشه یو مشکل چې په دیخ پرونه کې خلکو مطرح کړی دی، هغه د ماستر پلان مسله ده. د تیر حکومت په وخت کې هم دغه ماستر پلان ته ډیر خلک منتظر وو. نه پېژم چې کوم حد ته رسیدلی دی. د کندوز خار نفوس زیاتیږي او ساحه تنګه ده، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بله، و دا د کندوز ښار چې دا خو هغه پخوا چې کوم په ډېر پخوا زمانو کې، یعنی تقریبا د ظاهر شاه په حکومت کې علاقه نه وړاندې دا چې ځان سبای دا او دلته دا خار جوړ سبای دا اوس په دغه ورسته کې کله چې دا جنگونه وصول دي خلک هغه ټول کړه ټول او کثرت د نفوس مخکوه زیاتېدو دا او نفوس زیاتېږي او خلک کوشش کوي چې کارونه تلاش کړي نو هلته په ښار کې رښتیا هم هغه کوم هغه په حساب هغه ښار چې دی مونږ دا هغه هلته اوس ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او ازدحام ډېر زیات ده سړکونه یې پراخه نه دي پیادهروونه یې پراخه نه دي نو د ماستر پلان په مورد کې چې چېرې ماستر پلان تطبیق شي سبه وي د آینده نسلونو لپاره د آینده خلکو لپاره به دا ښه شي چې ماستر پلان تطبیق شي او د ماستر پلان د تطبیق غوښتنه ټول کندوزیانې کوي چې باید ماستر پلان تطبیق شي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپله ملا وتړي او
بل اختر صاحب د کندوز ښار په برخه کې ویل کیږي وای ډیر کورونه هغه ساحه کې جوړیږي چې زراعتیزم کې دي او اسه هم زراعتیزم کې په افغانستان کې کم دي دومره نه دي لکه څومره چې باید وای غرنۍ هواد دي نو ښار وای په داسې ساحه کې جوړ شي چې الته زراعتیزم کې لمنځ نه ځي په دې اړه څه وای فعلاً کندوز کومې خواته روان دي
تقریباً نو دا نفوس هم مخ په زیاتېدو ده او زراعتیزم کې اسلام چې ده زراعتیزم کې خلک کورونه جوړ کړي نه تنها چې په ښارونو په اطراف کې خپله په اطرافو کې په کلو بانډو کې نو خلک غرسېږي دا زراعتیزم کې ډېره کمه شوې ده اصلا چې یو پلار دېس کې دي په ځمکه درلودله هغه اوس د اولادونو په منځ کې تخصیص شوې ده
روحاني صاحب له تاجکستان سره د شیرخان بندر له لارې تجارت په څه حال کې دی واردات او صادرات د معمول په شان روان دي او کوم تغییر راغلی دی
بله د شیرخان بندر صادرات او واردات د شیرخان بندر د ترانزیت لار دغه خلاص ده صادرات او واردات روان دي او له نور ملکونو په دغه لار باندې تجارتونه کوي لکه پاکستان هیواد تاجکستان ته چې شایسته لګل کیږي په دغه لار باندې دي لاغه خاطر تاجکستان هیواد نه دی خاطر صادرات او واردات کیږي ان شاء الله په دې برخه کې بدلون راغلی دا اوس امنیت تامین دلته په سرحد باندې موږ خپل امنیتي تدابیر لرو او دغه خلکو دغه تجاران چې زموږ ملي تجاران دي او ترانزیت دي سه موټران او هغه باربني دغه صادرات او واردات کې دغه امنیت تامین دي
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
افغان موټر چلوونکو یو شکایت درلود چې د تاجکستان موټر چلوونکو تر کندوز ښار پورې راځي یا تر زیاتې برخې پورې راتلی شي لیکن افغانانو ته بیا اجازه نه ورکوي چې د تاجکستان په خاوره کې وړاندې لارډشپ په دې اړه وسم شکایت شته وکنه
bale da se us sunde mas ke we kos ham che munga der koshish kaw da mun islami imarat masulin der koshish kai che la nur hewadun sarakhia adi ke walaru aw khabar khur dur sar walaru bad ha won ko no bi aw sana se sun dar lo de pa da bar kha ke da munga de waran sil de zai ba alta duitlo no dui ta ijaza na war ka wala ya ba de hawi barat la ka balaghi khatan suq musafir rat la دې خواته هیڅ څنګه بنو موټران برات د صادرات واردات به کېدل څنګه بنو خو دې خواته نه بسې متقابل لوري ته اوسنه هغه ورته صادرات به کېدل یا موټران ته دوی به یو څه هغه کول څنګه به پکې لارلې نو ان شاء الله په دې برخه کې هم کوششونه شوې دي ناس شوې دي ان شاء الله ډیر مشکل باندې پاتې په هغه برخه کې ان شاء الله پخ کېدل دغه کارونه هم ان شاء الله پخ کېدل روان ان شاء الله
ډیر مننه کور ودان روحاني صاحب پښتنې له تاسو څخه وي لومړنی اوریدونکو دی کانال پښتنه کوله. په کندوز کې خو یو دی ارچی کانال دی چې کارې ترې هدا پوری بشپړ شوی دی، او بل دوی دی مقاومت دی جبهې په اړه پښتنه کوله چې وضعیت هلته څنګه دی. مهرباني.
بل لکه څنګه چې دغه ورور ویلې چې په بلخ کې هم د یو کانال د کار افتتاح شوی ده، نو دغسې په کندوز ولایت کې هم مخکې هم په ځینو کانالونو باندې کار شروع شوی. لکه څنګه ستاسو لکه څنګه ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، د ارچی کانال کار پیل شوی وو، تر یو حده کار شوی وو، خو اوس هغه کانال کار انتظار ده. نو اوس هم موسساتو شرکتونه په دغې برخه کې انشاءالله هغه کې پروګرامونه لري، او دغه سره په ارتباط کې اوس کله هم دغه منجمد شوی پیسې یا اخلاص یا موسسات کارونه شروع کړي، انشاءالله د خوندزیانو به اوله غوښتنه او یا د انکشاف د هدا نور موسساتو مسؤلینو به اوله خبره هم دغه چې په دغه کانالونو باندې د وطن او د هیواد په آبادي باندې کار وکړي، کانالونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، تر څو پورې صدا یو زراعتي ولایت ده نور هم زمونږ حاصلات او زراعتونه وده وکړي. نو ان شاء الله په دې برخه کې تصمیمونه شته دي چې کله پروژو باندې موسسات کار شروع کړي، ان شاء الله نړیوال بانک زمونږ پیسې مسیس مسول شوی د غره خلاص شي، دغه موسساتو پیسې ټول بند دي، د ملت پیسې بند کړي دي. نو که دغه کارونه بیرته شروع شي ان شاء الله په ټول کانالونو باندې به کار وشي ان شاء الله. او بل پښتنه چې دغه ملګری وکړه د مقاومت په نوم باندې دلته په کندوز ولایت کې لله الحمد ته اوسه پورې کومه ډله نه پیژنو او نه دغسې راښکاره شوي دي څوک. یو دوا هغه شته دي داسې غله او جنایتکاران شته دي چې یو نیم ځای کې یو تشویش یو هغه چاته جوړ کړي، یا غلا وکړي، یا د غلا په تور باندې وسوګیا ووژل شي، یا کوم بل مشکل چاته جوړ کړي.
خیر دا خو بله موضوع ده، لیکن د دوی موضوع هغه و چې په سیاسي لحاظ له تاسو سره مخالف دي. په کندوز په امام صاحب کې کوم فکر وی پرې ورستوي کې ډېره خونړۍ چاودنه وشوه، دوی اشاره دا ډول فعالیتونو ته
ان شاء الله د مقاومت په نوم باندې تک مډل نه پیژنو او نشتون لري، او دا یو نیم ځایونو کې لږ لږ مشکلات یا یو تشویش را پیدا شي، نو زمونږ امنیتي او کشور ګامونه لاسته کار دي ان شاء الله د ټولو مشکلاتو مخه نیولې ده. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلوم ده، په ټول هیواد کې خصوصا په دغه تیر شوي اختر کې هیڅ چاته نه کوم مشکل جوړ شو، نه کوم ستونزه وه او نه کوم تهدید و. بالله الحمد دغسې امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او مجاهدین مسؤلین ټول په ارتباط کې دي، او د امنیت برخه کې کوټل اقدامات کړي دي. ان شاء الله انده کې بچات تشویش نه په دا نوم باندې سي دا ملګری یادونه وکړه. مقاومت تر اوسه پورې څوک کار شوی نه دي او نه
اختاش صاحب خلق څوي دي. لکه څنګه چې اوریدونکو ویل چې یو شمېر خلق تشویش لري، وایي چې نامني بیا پیل شوی ده، خصوصا په شمالي ولایتونو کې د نامني ترڅ هده پورې ده، تر یو هده پورې خو شاغلې روحاني هم تاییدوي چې تشویشونه پیدا کوي، یعنی څه ناڅه شته.
روان ته به خامخا خو تشویشونه بری، خو په دې وطن کې څنګه کې ابي څنګه کاله جګړه کې رسیدا دا وسم خلق وسیله لري، او خلق اوس کله تشویش ته چې خدای مو کچه یا افغانستان کې بیا د جنګالونو مشکلات پیدا شي، او ان شاء الله هغه تشویشونه تقریبا ډیر زیات نه دي. او زکه چې اسلامي امارات په ټول وطن باندې ولخل لري، او دوی هم اسلامي امارات ځواکونه کوشش کوي چې د خلکو امنیت تامین کړي او خلکو ته رسیدګي وکړي. نو خامخا به دا به دوام لري تر یو وخته پورې، تر څو چې هغه غیر قانوني وسیلې چې د خلکو سره وي هغه باید راټولې شي، او دا بیا په هغه صورت کې کېږي چې دا تشویشونه وسی
اختر صاحب چې دا تشویشونه یا دا ډول ټکو پوک د کندوز په کومه ساحه کې زیات اوریدل کیږي؟
او دا څه هغه چاودنې مثلا وسولې د کندوز ښار دوریتو سر باندې چاودنه وسوله، یا مثلا پیمان صاحب چې دا چاودنه وسوله، او دغه هغه واکسیناتورانی وشتل خلکو ګر څنګه د قاتلین اسلامي امارات وایي چې مونږ نیولې دي. نو هغه دغه چې تشویشونه خلکو سره ستاسو یو اندازه خلک په تشویش دي چې آیا خدای مو کړه چې بیا به جنګونه پیدا شي، بیا به جنګونه پیدا شي په وطن کې، تاسو تشویشونه د خلکو تاسو خانو کې
ستاسو سید ډېر مننه.
مګم دې خانه اسلامي امارات هم خلکو ته دا ډور کړي چې موږ هغه باندې او ځابه باندې کنټرول لرو،
او کوشش کوم چې عمل راوړم.
روحاني صاحب دی همدر صاحب پخت وای دی تاسو دی اطلاعات او کلچر د ریاست لوري څه ډول فعالیتونه لري؟ کوم کتاب مو چاپ کړی دی؟
همدر صاحب څه پښتنه وکړه او بالکل موږ په کندوز ولایت کې لیکوالانو سره شاعرانو سره او همدارنګ ټول فرهنګي خلکو سره په ارتباط کې استو د فرهنګ منوالو سره موږ بیلابیل پروګرامونه دایر کړی دي له سره پروګرامونه لرو. نو لله الحمد په کندوز ولایت کې دا خلک چې دلته موږ سره یو ځای ژوند کوي له سره شي اړیکې لرو. ټول شاعران ټول لیکوالان چې څه پښتنه ولري څه کار ولري څه ستونزه ولري نو موږ سره په اړیکه کې. نو تر اوسه پورې د کندوز په نوم باندې موږ خپله جریده لرو او نور بیلابیل داسې یوټیوب چینلونه دي، تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، دا ټول خپل فعالیت کوي. هېڅ چاته کوم ستونزه نشته ده الحمدلله، ټول خپل فعالیتونه په مخ وړي او ښه اړیکه ورسره لرو. اکثره ته ځایونو کې مجلسونه جوړوو، ځوانان مو راټول کړي دي، ځوانانو سره مو مجلسونه کړي دي. هغه ځوانان چې مخکې د جامعې لپاره کار کوو د یو ځوان په حیث باندې نو دا ټول سره په ارتباط کې استو، دا مو راټول کړي دي ښځې او نر. نو ټول نو بیرته وختنه کوو چې دا د وطن خادمان دي او باید خپل وطن ته خپل هیواد ته خدمت وکړي. هیڅ چاته باید ستونزه نه وي، که چاته هم ستونزه وي نو ان شاء الله موږ سره په ارتباط کې استو د حل کولو کوشش به کوو. او په اینده کې راتلونکي کې ان شاء الله کم نشراتي مواد چې چاپي مواد ان شاء الله راتلونکي کې به نور هم موږ دا چاپي او نشراتي مواد جریده زیاتی ان شاء الله ټول خپل فعالیتونه
په مخ دي. نور رسنوي په اړه وایس خصوصي رسنۍ څنګه فعال دي؟
بله، ډیر د سه انده کې رسنۍ به سي هغه خپل فعالیتونه ځینې مسولین یا له هیواد بهر تللي دي هغه ته به کېدای شي او تشويش و اسي. بس د منګل لوري کوم چاته کوم مشکل ته وسه پورې نه جوړ شوی ټول دعوت کړی دي د منګل راتګ سره د اسلامي امارت راتګ سره دا ټول منګل دعوت کړو ورته ملي له څنګه هم مخکې فعالیتونه کول وس هم ډیر خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او خپل اچارې په مخ وړي ان شاء الله تاسو به هیڅ ستونزې نه وي. دا چې ډیر کم رادوګانې به کېدای شي غیر فعال شي چې هغه هغه مسولین یا به اقتصادي ستونزې درلودلې یا به څه مشکل وتلی دي. نو ان شاء الله نور چې په کندوز ولایت کې کمی چاپی او نشراتی ادارې ویل کا رسنۍ تلویزیون او رادوګانې ټول خپل فعالیتونه شروع کړي دي او ښه اړیکې ورسره لرو او اکثره وخت ورسره په ارتباط کې استو. دغه واره اختر کې والي صاحب سره امنیت کمانډان سره له ټول مسولینو سره دوی ولیدل هغه یو سناسه دوی ونازول اقتصادي هغه او اطمینان ورته ورک د موږ په ابتکار باندې کار شوی او هغه مرسته ور وصل. نو ټول په ګډه اختر وکړ نو ټول خوشاله دي الحمدلله خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او خپل فعالیتونه
مو درست. روحاني صاحب دوی ته جواب وست دغه ډول شکایتونه چې دی اوریدونکي وکړل وکړ داسې شکایتونه ډیر کیږي د ستاسو ځنې وسلوال د جنو خلکو په وینا ډیر مغرور شوی دي او خلکو ته تانه او پیغورونه ورکوي.
بل لکه څنګه چې دغه ورور ویل ان شاء الله دا به اکثرت مجاهدینو دغه سه وینا نه کوي. اکثرت مجاهدینو ډیر خاصاري عاجزي لري او دغه یو نیم چې دغه سه خبري ورکو را پیدا شوی دي او یا کوي یا کوم مجاهد دا هغه داسې غرور او هغه کی خامخه ځوانان دي او سناسب جذبه لري او هغه لري او خبره به کمزای دي کړي. خو ان شاء الله د ټول مجاهدینو دغه سه فکر نه ده او نه دغه سه خبري کوي. ان شاء الله زمون مجاهدین ټول مخلص دي، اخلاص لري او دغه وطن د وطن خلک دغه ځوانان او دا ټول سه د ملت ته خدمت کوي. ان شاء الله دا ټول د وطن خادمان دي. هیڅ کله به دغه ملګری شکایت لري په دې برخه کې به موږ نور هم خپل مجاهدین ته سپارښتنه وکړو د دې خبرې په ځای دي. ان شاء الله آینده کې به دغه سه کوم چاته کوم خبره او کوم خبره کې دا
اختر صاحب د امو دریا لوري د کندوز د زینو سیمو زمکه توګل کیږي کال په کال حسین د امام صاحب ولسوالۍ زینو سیدونکو په دې برخه کې شکایت لري. دا شکایت وسمشته وسم امو دریا د افغانستان په خوا را زیاتیږي او دا د خوا زمکه لاندې کوي.
بل او دا یو سرګند حقیقت ده افغانستان امام صاحب ډیره خاوره ولې دا تعبیر کوي چې څنګه هلته یو ځنګل دی د زنګور په نامه بنی یدید یو منطقه ده هلته ډېر کلي دي همو دریاب په منځ کې پاتې دي فت راغلی ده نو داسې یوهسال په دې شلو کلو کښې تېرو شلو کلو کښې یو منظمه برنامه د همو د دریاب د سواحلو د تحقیقاتو لپاره مخکني دولت په لاس کښې نیولي هغه بنیادي کارونه کړی دی فقط جرمونه یې راولي دي هلته
روحانی صاحب څومره ستاسو حکومت دا توان لري چې د امو سیند د غاړې پخې کې
فلحال لپاره خو زمونږ نظام چې دا عمارت چې ده دوی کوشش کوي چې په هغه ځایونو کښې چا ته یو تهدید مخامخ وي او د امو د سواحلو ریاست په هغې برخه کښې کوشش کوي چې د هغې د اوبو د مخنیوي لپاره چا ته تلفات ورنړی د چا ځمکه تخریب نه شي چا ته نور ستونزې جوړې نه کړي کورونه وی نه شي نو په هغه برخه کښې اولیه کومکونه دوی کوي خو په راتلونکي کښې انشاءالله چې نظام جوړ شي او حکومت مو یو څه ناڅه خودکفاه شي انشاءالله په دې برخه کښې به ډېر کارونه وکړو نو د سواحل د امو چې دی شاوخوا ځایونه چې کومې ځمکې وړي تهدید جوړ وي زمونږ ولس ته زمونږ ملت ته انشاءالله په دې برخه کښې به ډېر کارونه وکړي استنادي دیوالونه به واچوي او بیا هم موسسات او شرکتونه ټول په جریان کښې اچولي دي هغه خیریه موسسات چې مخکې به دغه امو سواحل په استنادي دیوالونو کښې همدارنګه په کانالونو کښې پلچکونو کښې نورو برخو کښې به دوی باسازي کارونه کول هغې سره هم په جریان کښې دي که کله دغه موسسات کارونه شروع کړي نو لومړنۍ کارونه به یې همدغسې کوم پلچکونه خراب وي او دغسې ولس ته زمونږ تهدید جوړ وي د امو دریاب نه انشاءالله په دې باندې به اول کار کوي
روحانی صاحب د پوستو د پخوانیو پوستو د کانټینرونو په اړه څه وایست او هغه امیر صاحب ته څه ځواب وایست مهرباني
بلې لکه څنګه چې دغه ورور پوښتنه وکړه چې ځینو پوستو کښې دا کانټینرونه وو او یا نور جالونه وو دغه وړل کېږي تخریب کېږي نو دغه پوستې هغه ابتدایي حالاتو کښې د ښار نه بیرون ښار کښې خو دننه یو نیم ځای کښې به پوستې وي داسې اکثریت ځایونو کښې نه وي نو ښارونه نه بیرون چې کومو ځایونو کښې په عمومي لارو باندې پوستې وي یا بیسونه وو هغه پوستې وو بیسونه اکثریت د خلکو په ځمکو کښې د خلکو په جایدادونو کښې په زور جوړ شوي وو نو کله چې دغه پوستې او بیسونه ونیول شو نو ډېره ساحه یې دا خلک خپله را ولګېدل دغه کانټینرونه یا دغه جالونه دا یې ټول ویوړه دا پوستې خرابې کړلې دا ځمکې چې ورته له خاورو ډکې کړې وې کشیر د دغې پوستو لپاره له خاورو ډکې کړې وې د خلکو ځمکې خرابې کړې وې زراعتي ځمکې وې نو هغه هغه خاورې انتقال کړې دغه کانټینرونه او نور جالونه چې همدغه خلکو انتقال کړي دي یو نیم داسې خلک به هم پیدا شوي کېدای شي چې یا به خرڅ شوي یا به یې نو کباړ کړي وي نو انشاءالله د اوس لپاره د کله عمارت حاکم شوی دی له هغې نه وروسته دغسې کوم کار نه ده شوی تر اوسه پورې مونږ نه یو خبر په دغې هغه باندې
دی وایي چې همدا کانټینرونه ستاسې هم په درد خوري یعنی د دولت مربوط وو نو ولې نه راټولوي
بلکل مونږ چې اوس کوم ځای کې کانټینرونه وي هغه مخکې چې څه شوي وو چا وړي وو او څنګه کوم ترتیب ورته شوی وو هغه مخکې شوي وو چې حاکمیت نه وو په ټوله اراضي باندې د عمارت اوس یې حاکمیت راغلی ده ټولې پوستې او بیسونه د عمارت په حاکمیت کښې چې کوم کانټینرونه دي دا جالونه دي نور وسایط دي وسایل دي دا ټول راټولول کېږي راټولېږي یو ځای ته اوس خپلې اردوګانې دي همدارنګه بیسونه پوستې آبادي ته اوس عمارت ضرورت لري په اکثریت ځایونو کښې آبادي شروع کړې ده آبادیانې کوي نو خامخا دغه شیانو ته ضرورت ده انشاءالله اوس به دغسې کوم پېښه نه وي رامنځته شوې خو مخکې دغه قصې وې چې عمارت هغه حاکم نه وو نو اوس انشاءالله داسې
کوم او د تاجکستان په اړه څه وایي چې آیا کنسولګري لري په کندوز کښې ویزه هم صادروي او که نه
د تاجکستان د کنسلګري په اړه باندې خو تر اوسه پورې دقیق معلومات مونږ ته هم نه کوي خو ځینې خلک چې داسې ویزې او هغه ولري په دغه لاره باندې تګ راتګ کولی شي او تګ راتګ کېږي څوک چې مخکېنۍ ویزه ولري یا مرکز کښې هلته لګوي ویزې نو په دغه لارو باندې انشاءالله تګ راتګ کېږي زمونږ لورې کومه ستونزه نه شته خو له هغه خواته نه هغه هېواد یو څه ناڅه ستونزې لري له هغې خواته مسافر داسې په خلاص هغه باندې نه شي راتلی
اختر صاحب د سپینزر شرکت په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکوي دا شرکت څومره بېرته فعاله شوی دی
فقط یو څو څانګې فکر کوم چې فعالې شوي دي او د اسلامي عمارت کښې کندوز شرکت ورغوي او هغه ته دا کامله توګه ګټې سپارنې ته دا د کندوز لپاره ډېر حیاتي شرکت ده او باید اسلامي عمارت بېرته خاصه توجه وکړي
او دا شرکت نه تنها چې عایدات لري بلکې فزول کسان څخه چې کار زمينه مساعد کیږي تقریبا 2000 نفر شاوخوا ته دلته په دې شرکت کې کار کوي.
روحاني صاحب تاسو څه وایست؟ دوی وایي چې باید تاسو دا شرکت بیرته فعال کړئ، خلکو ته هم پکې کار پیدا شي. څومره خلک اوس پکې کار کوي او څومره فعال دي؟
بل لکه څنګه چې دا ورور وویل، سپینزر شرکت د فعالیت شروع کړي او بیرته له سره کار پیل کړي، نو ان شاء الله کوم ماشینان سه مخکې په سپینزر شرکت کې وداخ د مخکېنی دولت په وخت کې هم غیر فعال شي، او د کلونو راهیسې ښه پرمختللي ماشینانو د لکونو ډالرو وسایل ورکړي، نو دا ټول خراب شوي دي، فعالیت غورځېدلې دي. راتلونکي کې انشاءالله د سپینزر شرکت رئیس او نور مسؤولین چې دوی په کار بوخت دي، کومه ځمکه او اراضي چې د دې په مربوط وه د ځینې زوراکانو له لورې غصب شوې وي، هغه ځمکې او جایدادونه یې راتاو کړي دي. په آینده کې به انشاءالله پلانونه لري چې سپینزر شرکت کمپنۍ ته څه ضروري او مخکې به دوی چې ګټو او دغه شیان پخکې او دغې هغه به کو هغه به خپل غوړي داسې نور مواد به جوړول، نو ان شاء الله پراتون کی کې نور هم پلانونه لري، نوې ماشينان پر مختلفي ماشينان به غیر تراول کیږي، بیرته ان شاء الله له سره فعالیت شروع کی او ډیرو هیوادوالو ته په کې د کار زمينه برابرېږي. ان شاء الله پراتون کی پلانونه لارې چول کیږي او پلانونه ضرور.
ډیره زیاته مننه د کندوز د اطلاعات او کلتور رئیس متي ول روحاني او قومي مشر ضیا الحق اقطاش چې په دې خبرونه کې بغډون وکړل. لته سو اوریدونکو هم منندویم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
آزادی رادیو لوونه تروو.